منتقدین د هغه شخصیت د منلو وړ نه بولي او وایي هغه یو سخت دریځ چارواکی دی چې تر ډیره د منطق پر ځای له تاوتریخوالي کار اخلي. ځینې په دې باور دي چې که میرزایف ولسمشر سي نو حکومت به یې تر ډیره ځپونکی وي. یو بل کس چې ښایي د اسلام کریموف د ځایناستې په توګه کاندید سي د ازبکستان د مالیې وزیر رستم عظیموف دی. 65 کلن عظیموف د تاشکند دی. ده د 1999 کال راهیسې د حکومت په مالي برخو کې دنده ترسره کړې ده. عظیموف تر میرزایف تر یوه حده ماهر ګڼل کېږي، ځکه د خلکو په باور هغه له نړیوالو سره د معاملاتو په برخه کې ډېره تجربه لري. د ازبکستان د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې عظیموف د هغه هیواد د ملي بانک د بهرنیو اړیکو د مشر په توګه د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د اروپایي بانک سره په معاملو کې عمده رول لوبولی دی. د اسلام کریموف دریم احتمالي ځایناستی د ازبکستان د ملي امنیت د کمیټې مشر رستم عنایتوف دی. 22 کلن عنایتوف په ازبکستان کې یو له ډیرو پیاوړو کسانو څخه دی چې له 1995 کال راهیسې د ملي امنیت کمیټې مشري کړې ده. دی هم د تاشکند دی. عنایتوف ته د یو ولسمشر نه، بلکې د یو داسې کس په سترګه کتل کېږي چې د یو ولسمشر په راوستلو کې موثر اوسېدای سي. له تیرو لسو کلونو راهیسې د ده یوازې یو عکس ته، او دا عکس هغه وخت اخیستل سوی چې نوموړی چین ته د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د لیدو لپاره ورغلی و. دی په خپله نه غواړي چې په عام محضر کې ډېر ولیدل سي. یو باور دا دی چې د عنایتوف له ملاتړ پرته به تقریبا ناممکنه وي چې یو څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر سي، او یا د هغه هیواد چارې له خنډه پرته پر مخ بوزي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې دی له صدراعظم میرزایف سره ښې اړیکې لري، او ښایي د راتلونکي ولسمشر په توګه د هغه ملاتړ وکړي. اسلام کریموف له 1999 کال راهیسې چې ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي واخیسته، د هغه هیواد ولسمشر پاته سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د اوسني ولسمشر پر ځای به څوک غوره شي. د ازبکستان ولسمشر ناروغه دی. د ازبکستان تر څنګ ترکمنستان ته ورځو. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقونو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت په لسګونو سیاسي مخالفان زنداني کړي دي. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې 13 ورځ غونډه وکړه، او د غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په هکله خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ دا راپور لري.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره له غونډې وروسته وویل چې ډیپلوماټان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغه وویل چې جمهور رئیس قربان ګلی بیردی محمدوف سره په دې سلاسوي چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډېر ښه خبره وي چې ډیپلوماټان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي، او بیا به نړیوال ډیپلوماټان هم وکولای سي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هیواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربان ګلی بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسي په لاره روان دی. د جرمني صدر اعظم وویل چې ترکمنستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري، او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څېړل کیږي.
د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان افغانستان سره ډېره فعاله همکاري لري. موږ له خپلو بهرنیو چارو او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمني او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان په حق له غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو، او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کېدای سي یو درې اړخیزه ښه همکاري
رامنځته سي.
د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډې خبري غونډه کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د خبره د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. خو د چارو څېړونکو وایي لا هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره نه دي ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې بل میاشت یعنې په اکتوبر کې په لومړیو کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه په بروکسل کې ترسره شي چې د شاوخوا بیا هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي او د دیرشو هیوادونو او د دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي به هم په دې غونډه کې برخه واخلي چې له افغانستان سره به د یو لړ مرستو ژمنې هم پکې وشي. احتمالا له کابله قسیم سلمل راپور لري.
د مالی وزارت وایي د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره له ټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سیشن به پولیس ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت له خوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې سمو د مخ کې نهایي سو د ټولې طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوې خو مستند نهایي کړي معتبر سند پاتې غونډې ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمن یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه را پدې خو دلودو اکثره عملی سوي.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړیتوبونه هغه اساسي مسایل دي چې د شاغلي عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نو مړی وای په بنسټیزو برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکو اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او 150 سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې ترڅنګ د شذو پیوړتیا، سیمه ییزه همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې بور باندې بحث وسی. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقوقو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د څلور کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې او ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپل ژمنه تازه کړه. خو افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه د می د چارو له کارپو قیس محمدی نه او پوښتله. زه
فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر نن پورې هم دې ته تیاری نه لري او آماده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خونه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړي او عملي کړي نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا ور هم د تیرو کانفرنسونو غونډې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نسی دوا کولی. نو مړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
په فراه کې د نفت او ګازو امریت چارواکي وایي چې په پام کې لري په دغه ولایت کې د ګازو او تیلو ذخیرې جوړې کړي. په دې اړه لفره احمد شاه فطرت له نور تفصیل سره.
د فراه ولایت د نفت او ګاز عملیات چارواکي وایي چې ډېر په دغه ولایت کې د ګاز او تیل لوی ذخیره جوړ کړی. د دغه عملیات امیر محمد آصف علیزی چې نوې دغه دن ته ګومارل شوی وایي چې په فراه ولایت کې د کابو زر ټنو په اندازه د ګاز او تیل ذخیره جوړوي ترڅو د اړتیا په وخت کې او په خاص ډول د ژمي په موسم کې د ګاز او تیل به لوړیږي د هغه څخه کار واخیستل شي. د علیزی په خبره دې ترڅنګ په نظر کې لري چې په فراه ولایت کې وایي دوه دولتي د تیل او نفت ټانګونه هم جوړ کړي ترڅو د شهر خلک وکړای شي د هغه څخه د بازار په نسبت پارزانه باید تیل تر لاسه کړي. ځکه دغه په خبره په تیر څو کلونو کې څام فرایو ترانزیتي او سرحدي ولایت دی، خو بیا هم په دغه ولایت کې په دې برخې هیڅ کار نه دی شوی.
هغه امکانات چې زموږ د ریاست عمومي او زموږ د وزارت په اختیار کې دي هغه دلته موږ اتمان په مصرف ورسو. دا یو عایداتي ولایت زموږ عمومي ریاست ته، نو هغه امکانات چې زموږ په لاس کې دي هغه به ټول د لیمر خرڅو، لکه چې 1500 ټنه د ګازو، 1500 ټنه د تیلو ذخیره دلته جوړ او یو ښه او معیاري ټانګ د لی جوړو، او هغه زموږ مدیریت چې په ملک کې د هغه لپاره یو ښه تعمیر جوړو او یو ترازو.
د نفت او ګاز امریت چارواکي په داسې حال کې د ګاز او تیلو د ذخیره جوړولو خبره کوي چې هر کال د جیم پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د ګاز او تیلو بیه دوه برابره کیږي او دولت د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه عملی ګام نه دی اخیستی. وبریدل چې د نفت او ګاز امریت چارواکي څومره خپل پر دغه ژمنو عمل کوي.
ازادي رادیو یوش مر افغانان لدی عمل اندیشمن دي چې د افغانستان په بازارونو کې داسې کتابونه خرڅیږي چې د ملي ګټو خلاف او عامه ذهنیتونه خرابوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سوی د اجمل تورمان پر راپور کې اور
ویل کیږي چې په افغانستان کې د کتابونو په یوشمیر بازارونو کې داسې کتابونه هم خرڅیږي چې عامه ذهنونه خرابوي او یوشمیر ان د هیواد د ملي ګټو پر خلاف لیکل شوی. دا هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې له یوشمیر خلکو سره پیدا شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حمید الله او محمد هارون خراسانی په همدې اړه له ازادي راډیو سره
داسې کتابونه شته چې په ولستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم څه پیاوړې کړي په هغه باندې منفي اثرات لري. دا اروند مسولانو وظیفه او مسولیت دې ترسو داس کتابونه پرې نګد چې بازار ته وړاندې شي چې هغه دې بایشي ځوانانو فکر د دې په ځای چې پیاوړې کړي ځوانان لا پسې خراب کړي.
کتاب افراطی وجود دره چې
افراطی کتابونه شته چې له مذهبي اړخه او څه غیر مذهبي د کابل په بازارونو کې په آزادانه ډول خرڅيږي.
دا شمیر خلک په دې نظر دي چې اړوند ګانونه په ځنګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت باید تر چاپ د مخه کتابونه وارزوي او بیا د چاپ اجازه ورکړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کتابونو تر چاپ د مخه د هغې کتل د رسنیو د قانون او د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف کار دی او نوموړی وزارت په دې برخه کې څه مسؤلیت نه لري. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کچیرې د کتاب تر چاپ وروسته د منځپانګې په اړه دوی ته کوم شکایت وشي تر څېړنو وروسته به یاد چاپي اثر له بازار راټول او لیکونکي به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
چیرې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کوم شکایت را رسیږي د هغه شکایت د منځپانګې په پام کې نیولو سره یا د کتابونو د تار کمیشن ته استول کیږي او یا هم د رسنیزو سرغړونو د هغو څېړنه کوي وروسته د اصولو سره سم اجرا کوي.
خاغلی حکیمی وویل چې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د کتابونو د کتنې او څار په نوم یو کمیشن هم موجود او فعالیت لري. په افغانستان کې یو شمېر کتابونه په هیواد کې دننه چاپیږي او یو شمېر نور بیا له ایران او پاکستان راوړل کیږي چې بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول دینی او سیاسي برخو کې ډیر لوستونکي لري. په ورته وخت کې لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار نجیب منلی هم دغه خبرې ته په اشاره سره وایي چې د رسنیو قانون په افغانستان کې سانسور منع کړي او مخکې له چاپ سانسور په افغانستان کې نشته. خاغلی منلی وایي
کتاب بازار ته راووته که کوم ملاحظات پکې چې د ملي امنیت سره په تضاد کې یا د ملي سره په تضاد کې نلته بیا هغه اړوند ارګانونه چې ملي امنیت دی یا څارنوالي ده یا هغه شخص دی چې متضرر شوی دی
په ورته وخت کې شمیر کتاب پلورونکو د یادو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کتابونه په بازارونو کې کم پیدا کیږي چې د هیواد ملي ګټې متضرر او عامه ذهنیتونه خراب کړي. دوی وایي که داسې کتابونه موجود هم وي ټولنه یې د سم او ناسم په اړه ښه قضاوت کولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د استرالیا په سیدنی پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د شپون کار ورکوي. داسې چې څاروي پیایي. د څارویو د پیولو روبوټ د ساينس پوهانو په باور کولای شي چې د څارویو له روغتیايي حالت خبر شي. دا روبوټ په خپله ګرځي، هر لور ته روان وي او نه پلیشتي چې څاروي لاره غلطه کړي. پاغي ویډیو کې چې رسنیو خبره کړې ده روبوټ لشا غواوی مخکې روان دي او روبوټ یې سره یو ځای کوي. استرالیا د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې بهر ته د غوا او غوایی ډیره غوښه صادروي. د حیواناتو د څرولو نوی روبوټ څلور ټایرونه لري چې پر لوړو او ځوړو په اسانۍ چې راځي. په نږدې یو متر اوبو کې په اسانه پورې وځي او پر سر یو وړوکی ماشین دی چې کله حرکت پیل کړي څاروي سره راغون کړي. ساينس پوهان وایي چې دوی په دې برخه کې نورې څېړنې هم کوي تر څو داسې روبوټ جوړ کړي چې پر ډیرو سختو لارو هم سفر وکړي. د ازادي راډیو د یو ساعته خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. البته په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي د حقاني شبکې او طالبانو د یو شمېر مشرانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هندوستان ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د هند له سریاعظم سره خبرې کوي.